د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو د امریکا د مرستیال ولسمشر د پاکستان سفر څارلی. د افغانستان د بیامنیو په اړه هم مطالب لرو، خو په پیل کې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه څلور تنه نن په کابل کې په ځان وژونکي حمله کې ووژل شول. ناتو وایي څلور سرتیري په افغانستان کې په دو بم چاودنو کې وژل شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن په ناڅاپي سفر پاکستان ته لاړ او د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. د لبنان حزب الله ډلې ګواښ کړی چې د دې هیواد حکومت به په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریري د قتل په اړه د ملګرو ملتونو له محکمې څخه د ملاتړ په خاطر اعلان کړي. د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي د کورنیو چارو وزیر په هیواد کې د روسي تاوتریخوالي مظاهرو په خاطر له کاره لرې کړ. لمړی په مکرې د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه څلور تنه نن په کابل کې په ځان وژونکي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویان زمري بشري وویل حمله کوونکي چې په یو موټر سایکل سپور و ځان له هغې مینبوس سره والوزاوه چې امنیتي ځواکونه یې لېږدول. د افغانستان د ملي امنیت ادارې چارواکو وویل دغه حمله د دې ادارې پر کارکوونکو شوې ده. د ملي امنیت ادارې ویان لطف الله مشال ازادي راډیو ته وویل په حمله کې د ملي امنیت څه باندې دولس کارکوونکي ټپیان شوي دي.
اضافه 12 نفر کارمندان اداره امنیت ملی مجروح شده بودند که تنها 6 نفرشان به شفاخانه انتقال داده شده به خاطر احتیاطی. متباقی بعد از کمک‌های اولیه رخصت شدن به خانه ها رفتن.
تر دې مخکې د کابل د امنیې قمندانۍ چارواکو د دوو امنیتي کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او د ملي امنیت د ولسو کارکوونکو د وژلو ادعا یې کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او اصاف ځواکونو د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره دغه حمله غندلې او دا یو غیر انساني عمل بللی دی. ناتو وایي څلور سرتیري په افغانستان کې په دو بم چاودنو کې ووژل شول. ناتو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې درې سرتیري د افغانستان په ختیځ او څلورم سرتیري په جنوب کې ووژل شول. ناتو د وژل شوو سرتیرو د هویت او د پیښو د ځای په اړه څه نه دي ویلي. په دغو وژنو سره د روان کال راهیسې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د تلفاتو شمیر 15 سرتیرو ته ورسېد. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوګانیو ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د تېرې شپې په بمبارۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د ائتلافي ځواکونو پر اډې له راکټي برید وروسته په بمبارۍ کې ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان په کابل کې وویل په راتلونکو څلورو کلونو کې به د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره جدي اقدامات وشي. جنرال جیمز ماتیس دغه خبره نن له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وکړه. د جمهوري ریاست لخوا په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړي وړاندیز وکړ چې تر 2012 میلادي کال پورې د ملي اردو په لیکو کې 10,000 او د پولیسو په لیکو کې 40,000 نور عسکر جذب شي. د اعلامیه له مخې ولسمشر کرزي ویلي چې په دې اړه به د دفاع او کورنیو چارو وزارت سره مشورې وکړي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د واورو د شدت اورښت له امله د دې ولایت مرکز او د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوې دي. په بدخشان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې مشر ثناءالله امیری وایي د لارو د بندېدو له امله په ځینو سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت له ستونزو سره هم مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال سازمان ځینو سیمو ته د خوراکي موادو د لېږدولو هلې ځلې پیل کړي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن په ناڅاپي سفر پاکستان ته لاړل. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان سره د سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کې شراکت چې اکثره وختونه له ستونزو ډک دی پیاوړی کړي. بایدن نن په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره وکتل. ټاکل شوی ده چې هغه بل آصف علي زرداری سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پر هغه فشار راوړي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د طالبانو او القاعده په وړاندې پوځي اقدامات غښتلي کړي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې په تفصیل واورئ. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي امریکایي بی پیلوټ الوتکو افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې پر یوه کور څلور توغندي وویشتل چې لږ تر لږه څلور کسان پکې ووژل شوي دي. دغو چارواکو وویل په دې برید کې چې د شمالي وزیرستان په خیدرخیلو کلي کې پر یوه کور وشو لږ تر لږه دوه تنه ژوبل شول. د وژل شوو او ټپیانو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لبنان حزب الله ډلې ګواښ کړی چې د دې هیواد حکومت به په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریري د قتل په اړه د ملګرو ملتونو له محکمې څخه د ملاتړ په خاطر اعلان کړي. د لبنان یو لوړ رتبه چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل چې په کابینه کې د حزب الله یولس وزیران او د هغوی سیاسي متحدین په پام کې لري چې نن د ورځې په وروستیو کې استعفا وکړي. دا به کافي وي چې اوسنی حکومت سمدستي ړنګ شي. په لبنان کې روان کړکېچ د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته زیات شوی چې وایي د رفیق حریري د قتل په اړه د ملګرو ملتونو څېړونکي ډله په پام کې لري چې په دې پېښه کې د حزب الله غړي په لاس لرلو تورن کړي. د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي د کورنیو چارو وزیر په هیواد کې د وروستي تاوتریخوالي مظاهرو په خاطر له کاره لرې کړ. ولسمشر دغه راز امر کړی چې د مظاهرو په جریان کې د نیول شوو مظاهره کوونکو ډیر د بیرته خوشې شي. دغه مظاهرې چې په هیواد کې د بیکارۍ او اداري فساد په وړاندې د اعتراض په توګه راپورته شوي د زین العابدین درویشت کلنې واکمنۍ ته تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کیږي. چارواکو وویل پر هغو مظاهره کوونکو چې ودانیو ته یې اور ورته کاوه او پولیسو په ډبرو وویشتل د پولیسو په ډزو کې درویشت کسان وژل شوي، خو صنفي اتحادیو او شاهدانو د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیات ښودلی دی. د عراق حکومت وایي چې د کویت صدراعظم شیخ ناصر محمد ال احمد ال صباح بن بغداد ته ورسیږي. دا به عراق ته له 1990 کال او دغه راز له 1990 کال را په دې خوا چې صدام حسین پر عراق یرغل وکړ د کویت د صدراعظم لومړنی سفر وي. له کویته عراقي ځواکونه اووه میاشتې وروسته د نړیوال ائتلاف لخوا وویستل شول. عراق تر اوسه پورې کویت ته د دې یرغل توان ورکوي. د روسیې څېړونکو نن وویل چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د پولنډ د پخواني ولسمشر لیخ کاژینسکي د سپرلي الوتکه ښایي د پولنډ د لوړ رتبه چارواکو د رواني فشارونو له کبله راغورځېدلې وي. پخواني ولسمشر لیخ کاژینسکي له 15 نورو کسانو سره هغه مهال ووژل شو چې د سپرلي الوتکه یې د تیر کال د اپریل په 10 نیټه د روسیې شمال لویدیځ سمولینسک ښار ته نږدې په داسې حال کې چې هڅه یې کوله د دې ښار په هوایي ډګر کې په خرابې هوا کې راښکته شي راولویده. د دې پېښې په اړه د روسیې د پلټونکو ډلې مشرې تتانیا انودینا وویل د الوتکې د یو مهم مسافر لخوا منفي عکس العمل هم د الوتکې پر عملیې فشار راوستی و. انودینا وویل د پولنډ د هوایي ځواکونو د قمندان پر جسد د معایناتو په نتیجه کې معلومه شوه چې د هغه په وینه کې الکول ګډ و. پلټونکو ویلي چې د هوایي ځواکونو قمندان چې له جمهور رئیس سره په الوتکه کې و د پېښې په وخت کې د الوتکې د پیلوټ په کابین کې حاضر و. د پولنډ صدراعظم ډونالډ تسک چې مخکې په دې پېښې کې د روسیې همکاري ستایلې وه د روسیې د تحقیقاتي ډلې راپور د نه منلو وړ او له اشتباهاتو ډک بللی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا ساتي رادیو ماشمنۍ خبری مجله اوري. روان خبرونه کې مو پاکستان ته د امریکا د مرستيال ولسمشر سفر څارلې. جو بایدن د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی مخاطب کړ او ویل
Our goal is to work with your leaders and you Mr. Prime Minister.
بایدن وایي موږ هدف دا دی چې د تاسو له مشانو سره په ګډه کار وکړو او له هغه ځایو ترستان پسې واخلو چې تاسو خاورې اعلان کړي ده. په خبرونه کې متقابل د نن ورځې لسان مرګ بریر خبرو چې د ملي امنیت کارکونکو په نقشه کړي. په کونړ کې هم د ملي امنیت پر بچار واکې 14 نشوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بشري حقوقو ته اندیشنه څرګنده کړې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تړون لاسلیک شو. د امریکا مرستيال ولسمشر جو بایدن په اسلام آباد کې له سیاسي چارواکو سره ولیدل او دغه هیواد د پوځ له مشر سره د اسلامي افراطیانو پر ضد د مبارزې مسله د وڅېړله. امریکا غواړي چې پاکستان د ترستانو پر سر ډیر څه وکړي، خو جو بایدن د پاکستان په یو ورځني سفر کې همدارس د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريال له پاکستانه مجيب رحمان انکار رپورت لري.
د امریکا د متحدو ایالاتو مرستيال جمهور رئیس جو بایدن د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د پاکستان ونډه ستایلې او ویلې دي چې دواړو هیوادونو په دې برخه کې پر لا نورو همکاریو ټینګار کړی. نوموړی چې د چهارشنبه په ماښام په اسلام آباد کې د کوربه هیواد له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله وویل د تروریزم پر وړاندې روانه جګړه د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر ګواښ دی او د هغې پر ضد باید ګډ او چټک ګامونه پورته کړل شي. بایدن شمالي وزیرستان ته په اشاره سره وویل چې د القاعده ډلې د پاکستان په لرې پرتو سیمو کې پناځایونه جوړ کړي او زیاته یې کړه چې د دغې ډلې د فعالیت یتونو د مخنیوي په هدف یې له پاکستان سره ځانګړې مرستې کړي. سخت دریزی یوازې د امریکا نه بلکې د پاکستان لپاره هم یو ستر ګواښ دی. القاعده که په امریکا کې 3000 تنه بې ګناه خلک وژلي، نو په پاکستان کې هم په زرګونو تنه ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د پاکستان ولس باید په دې پوه شي او دا ومني چې د القاعده وسلوالو د دې هیواد په لرې پرتو سیمو کې پناه ځایونه جوړ کړي او خوندي مرکزونه لري. دغه ډله هغه خلک حمایه کوي چې د بې ګناه انسانانو په وژنو کې لاس لري، چې ښکاره مثال یې د سواد په ګډون ستاسې د هیواد په نورو سیمو کې لیدل شوی. بایدن زیاته کړه چې پاکستان د امریکا له نږدې او همکارو هیوادونو څخه دی چې په وینا یې د دوستۍ 1.5 کلنه سابقه لري. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مهمې او پراخې وبللې او وی ویل چې هیواد یې له پاکستان سره خپلو اړیکو ته ډېر اهمیت قائل دی او د هغو د لا پراخولو هڅه کوي. هغه د تروریزم پر وړاندې په روانه مبارزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې اوږدمهالې وبللې او زیاته کړه چې په دې برخه کې د امریکا او پاکستان په خط دوستي تر بل هر وخت ډېره ضروري ده. نوموړي له دغه هیواد سره د خپلو مالي مرستو یادونه وکړه او وی ویل چې د تیر کال له سیلابونو راوروسته د روغتیا، معارف او بخوار، برېښنا او نورو برخو کې له دغه هیواد سره پراخې مرستې کړي او لا هم روانې دي. د کوربه هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم له نوموړي سره خپلې خبرې بریالۍ وبللې او وی ویل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګټورې خبرې او پریکړې کړي. د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایډن چې د چهارشنبه په ماسپښین اسلام آباد ته رسیدلی، له دې وړاندې له ولسمشر آصف علي زرداري سره هم کتلي او ټاکل شوی چې له ماښام وروسته به د دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم وګوري. که څه هم نوموړي په دې اړه په زغرده څه ونه ویل، خو د کارپوهانو په باور د هغه د سفر اصلي هدف پر وسلوالو د پاکستان د فشار زیاتولو او په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو ترسره کول دي. سره له دې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې په روانه مبارزه کې د امریکا ملاتړی او ملګری هیواد دی، خو لویدیز هیوادونه لا هم د اسلام آباد رول ته د شک په نظر ګوري او دغه هیواد په دې برخه کې په دوه مخې پالیسۍ تورنوي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
اسلام آباد ته مو د امریکا د مرستیال ولسمشر د یو ورځني سفر رپورټ اورېده. جو بایډن نن له کابله اسلام آباد ته ولاړ. د ده له سفر وروسته په کابل کې افغان چارواکو او د پاکستان سفیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نوې موافقه لیک اسناد تبادله کړل. دغه موافقه لیک څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا لاسلیک شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي چې د دغه تفاهم لیک عملي چارې به څه باندې یوه میاشت وروسته پیل شي او تمه ده چې له مخې یې د افغان سوداګرو کوم کانټینرونه چې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي افغانستان ته خوشي شي. په دې اړه نور حال له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر سره د دغو دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت د نوې موافقه لیک د تبادلې په وخت کې تمه وښودله چې پاکستانی چارواکي به د افغان سوداګرو هغه سوداګریز مالونه پرېږدي چې د څو اونیو راهیسې په کراچۍ بندر کې درول شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق اهدي وویل که څه هم له بېلابېلو رسمي پړاوونو وروسته دغه موافقه لیک لاسلیک شو، خو په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل کومه هیله چې موجوده وه هغه نه ده ترلاسه شوی. اهدی هیله څرګنده کړه چې د سوداګرۍ او ترانزیت د نوې موافقه لیک له عملي کېدو وروسته به له پاکستان څخه افغانستان ته د مالونو پر رالېږدولو کې د افغان سوداګرو ستونزې هوارې شي. نن د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو وروستی پړاو و. یو 1.5 ورځې وروسته حق لرو چې زموږ موټرونه د پاکستان بندر نه راتیر شي. کوم اسناد چې نن تبادله شول د مصدقه اسناد په نامه یادېږي. زموږ پرمختګ څومره چې هیله یې کېدله نه دی شوی، خو د دې تفاهم لیک له عملي کېدو سره به زموږ ډېرې ستونزې هوارې شي. د دغه تفاهم لیک عملي کېدل به دا وي چې زموږ سوداګر خپل مالونه د کراچۍ له لارې د پاکستاني ترانسپورت په مرسته افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې نوی موافقه لیک د روان مریز کال په منځنیو میاشتو کې لاسلیک شوی، خو بیا هم پاکستان د ځینو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې افغان سوداګرو ته د مالونو د لیږدولو اجازه نه ده ورکړې. خو په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندېدو علت داسې په ګوته کړ:
مشکل دا پیدا شوی دی چې څوخ پاکستان کې سیلاب راغې، په نتیجه کې دوه مسایل جوړ شو. یو خدا و چې ډېر سړکونه هغه مات شو او هغې ماتېدو په وجه ټرانسپورټ بند شو. دویمه مسله دا شوه د پاکستان 15مه عیسه د اوبو لاندې راغله. دا ډېر لوی مشکل و او که څلوېښت کاله مونږ یو فیسلټي تاسو ته درکړې ده او هغې کې نن مشکل پیدا شي نو لکه صبر پکارو هغه مشکل اوس ان شاء الله اوس حل شي ترانسپورت مسله اوس حل شوی دا هغه بیک لاک کلیئر کیږي او هر روز هغه کنټینر چې په کراچای په بندر باندې بند شوی وي داغه تعداد مستقل کمیږي
ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ نوې موافقه لیک بعد دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د 1915 میلادي کال د موافقه لیک ځای ونیسي که څه هم ویل کیږي چې په دغه موافقه لیک کې دواړو افغان او پاکستانی سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې یو لړ اسانتیاوې رامنځته شوې دي خو یو شمیر افغان سوداګري د عملي کېدو په اړه شک څرګندوي او وایي پاکستان پخوا هم د افغان سوداګرو په وړاندې د سوداګرۍ آن نړیوال اصولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت موافقه لیک په کابل کې لاسلیک شو په یوې خبرتیا پسې به په کابل کې د یو ځانمرګ برید له جزئیاتو تاسو خبر کړو
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لږ تر لږه څلور تنه نن په کابل کې په ځان وژون کې برید کې ووشل شول د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکو څرګنده کړه دغه حمله د دې ادارې په کارکوونکو شوې ده له کابله دایمي شاهدانو او مسؤولو کسانو څرګندونې د خان محمد سین په راپورټ کې
امنیتي ځواکونه وایي چې دا یو ځان وژون کې برید و چې ډېر زیان ملکی خلکو ته ورساوه د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې برید کوونکي د دې ریاست د منصوبینو د سپرلۍ موټر په نښه کړی او برید یې پرې وکړ د دې ریاست ویان لطف الله مشل ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د دوی د ریاست کوم کارکوونکی نه دی وژل شوی او د ټپیانو روغتیایي حالت یې هم مخ په ښه کېدو دی
نن سهار د کابل په مربوطاتو کې د یو ملکي موټر باندې چې د ملي امنیت کارکوونکي سپارو انتحاري حمله شوې وه په دغه انتحاري حمله کې د ملي امنیت له دولسو نه زیات کارکوونکي سطحي ته تن شوي وو چې شفاخانې ته تر انتقال نه وروسته شپږ نفره په شفاخانې کې د دهوی لاندې دي نور رخصت شوي دي د ملي امنیت د ادارې کارکوونکي په دې حمله کې تلفات نه لري ولې ملکیان پکې تلفات شته او زخمي شوي هم دي
عینی شهیدان وای سرنګ چې د وخت وو پر سرک د خلکو او موټرو تګ راتګ زیات وو د همدې لامل د امنیتي ځواکونو په نسبت ملکی خلکو ته ډیر زیان رسیدلی دی د حکمت الله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل
دلته سیزره وطن دلته زخمیان پروتول کاستل یو خاطره پروتول اس پس لغم اگر اغلم بلاس نه بیا غوزه تیپ کې واچو د بلان انتهایی د سکاته ته یو بل موټر سکیل والا مو یو سپینه کولا ما یو بولانی پروش یو د کله پروش یو مالته خرسوله او چې پروش خلګم زوبسو
د پیخ ملکی ټاپیان په سیمه کې د استقلال روختون ته لیکدول شوی و چې د روختون رئیس ډاکټر محمد علي شان د وژل شو او ټاپیانو په حق ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته نه وښتنه چې ټول ملکی خلکو راوړل شوی و چې یو تن په کې مړ او د بل روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او د نورو درملنه روانه ده سره له دې چې امنیتي چارواکي وایي د برید کوونکو هدف د بیګنا خلکو وژل او ټپي کول وو خو اسلوال طالبان وایي چې په برید کې امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده امنیتي ځواکونه دا اداره ردوي
په کابل کې ځان وژون کې برید د ملي امنیت کارکوونکي په نقشه کړی دی خو اکثر تلفات ملکیانو ته اوښتي بل لور ته د کونړ مرکز اسدآباد ته نږدې د نوابات په سیمه کې د ملي امنیت د ریاست په مرستیال چاودنه شوې د دې چاودنې په اړه سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورت لري
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه د ورځې سهار 8:30 بجې د ملي امنیت د ریاست کشفی مرستیال صاحب زاده د خپل دفتر په لور روانو چې د نوابات په سیمه کې پر ریموډ لرونکي ماین و چاو دید او په ترس کې څلور تنو ته مرګ جوړلا و وخته
یو ریموډ کارټول باندې د پر ځای کولو او د هغه د انفجار له امله د کونړ ولایت د ملي امنیت لومړی مرستیال په ډېر رحمانه ډول په شهادت رسېدلی ده او ورته د دې دریواله هم شهید شوی دی دوه نفره سربازان دي ټپیان دي
الایار وویل ټپیان د درملنې دپاره روغتون ته انتقال شوي او ډاکترانو یې روغتي حالت ډاډه ښودلی دی هغه وویل تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي خو په سیمه کې پلټنې روانې دي طالب وایان ذبیح الله مجاهد دعوه کوي چې مین دوی چولی او په نتیجه کې د ملي امنیت د مرستیا مرستیال په ګډون څلور تنه وژلي او موټرې په بشپړ ډول ویجاړ کړی دی. د یادونی وړ ده چې صاحبزاده د کونړ د مرکز اسد آباد د دم کلي اوسیدونکی و او د تیرو څو کالو څخه د کونړ د ملي امنیت مرستیال و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې بل وسلوالو مخالفانو سره سختې جګړې وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي نن وویل چې په 2010 میلادي کال کې د اردو د روزنې او سمبالولو په برخه کې لاسته راوړنې لرو. اعظمي زیاته کړه روان کال ډیر مهم دی ځکه چې په دې کال کې د امنیتي مسولیتونو د سپارلو لړۍ پیل شي او دوی هڅه کوي چې په دې موده کې امتیاز ترلاسه کړي. خو د امنیتي چارو شنونکي وایي چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر د پیل لپاره باید اساسي کارونه ترسره شي. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالې زکی غیاسي پر رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت په دې باور دی چې 2010 میلادي کال افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو لپاره مهم کال دی او له همدې امله اټکل کیږي چې وسلوال مخالفین به د ځینو امتیازاتو د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په 2010 میلادي کال کې د ملي اردو د تجهیز او روزنې په برخه کې خپل لاسته راوړنې بیان کړې. نوموړي په 2010 میلادي کال کې یو لکو ته د ملي اردو د شمیر سوال مهمه لاسته راوړنه وبلله. ښاغلي اعظمي 2011 میلادي کال چې څو ورځې لا تیرې شوې هم دي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو مهم خو له ننګونو ډک کال وبله. نوموړي اټکل وکړ چې په 2011 میلادي کال کې به له زیاتو جګړو سره مخامخ شي.
وضعیت ما نسبت به آغاز سال 2010 بسیار و بسیار بهتر است.
د 2010 میلادي کال لمرنې نظمګ اوسنۍ حالت خورا ښه شوې دی. هغه د کیفیت کمیت د هي حکومتداري د تصفیه شوی ساحو او د امنیتی پلانونو له اړخه دی. خو د مخالف لوري حالت بیا خراب شوې دی. د خپل مهم سیمې لکه په هلمند او کندهار کې پنجوایي او جړی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. د سمبالولو او تمویل ځایونه تر فشار لاندې راغلي دي او زیاته مرجوب لې هم لیدلې ده. خو زما دا خبرې په دې معنی نه دي چې موږ په 2011 میلادي کال کې له سختو جګړو سره نه مخ کیږو، ځکه چې په دې کال کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لړۍ پیلېږي.
د لیسبون غونډې د پریکړې لمخې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ به له 2011 میلادي کال له نیمایي نه پیل او تر 2014 میلادي کال به بشپړ شي. ښاغلي اعظمي وویل چې دوی د لیسبون پریکړې ته په کتو سره په تیر کال کې د ملي اردو ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي او کولای شي چې د بهرنیو ځواکونو پر ځای امنیتي چارې سنبال کړي. د پوځي چارو کارپوهان که څه هم د دفاع وزارت اټکل سم بولي، خو وایي چې د امنیتي مسولیتونو د سپارلو لپاره باید یو روښانه لار غوره شي. د پوځي چارو شنونکی جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې په ښه توګه د امنیتي مسولیتونو د لړۍ د پیل او بشپړولو لپاره دي د پخواني رژیمونو د پوځي مامورینو څخه مرسته وغوښتل شي.
فقط یو کمیشن دی جوړ شوی چې د تیرو رژیمونو ارکان هربان نظامی کارپوهي خلک وي دا کینی او د ولسونو سره په خوښه د یوې جرګې نه دا صلاحیت واخلي او دا صلاحیت ته بینالمللي تضمین ولري. د دوی پرېکړې چې که چېرته یې پرېکړې وکړي، هغه پرېکړې به د جهاني جامع لپاره قابل د قبول. دلته تعصبونه دي، د سوړ جنګ تعصبونه دلته پروت ده، دا تنظیمي تعصبونه قومي، ګروهي، قبیلوي، د مذهبي، نژادي، دا ټول په افغانستان کې حتی په اردو کې تعمل کړي دي. د ستونزې د هم ملي زموږ سره شته او یو بینالمللي تضمین موجود وي موږ ورته جوړولی شو.
د دفاع وزارت داسې مهال د امنیتي مسولیتونو د سپارلو لپاره چمتووالی ښیي چې اوس مهال د افغانستان په ناامنه ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. د دفاع وزارت هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو څخه په پاکو شویو سیمو کې د نورو ادارو په مرسته د بیارغونې پروژې پلی او د سیمه ییزې حکومتدارۍ پیاوړی کولو ته لار پرانیزي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د عامه خلکو د مرشوب لید مخنیوي لپاره لا هم جدي هڅې پکار دي. دغه کمیسیون یو غړي نادر نادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د خلکو د زیانونو د جبیره کولو په اړتیا ټینګار وکړ، خو ویې ویل داسې لارې چارې خپلې کړای شي چې د دغو زیانونو مخنیوی وشي. د سرګندونې وروسته له هغه کیږي چې اوس اوس په یوه راپورټ کې وویل شول چې په جنوب کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په روسیو ګډو عملیاتو کې ملکی خلکو ته د سلو میلیونو ډالرو په ارزښت زیان رسیدلی. خو دفاع وزارت وایي چمتو دی چې دا زیانونه جبیره کړي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات له کابله د حمید محمد په راپورټ کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له روانو هڅو سره سره په هیواد کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې او زیانونو اندازه لا دومره نه ده کمه شوې چې دوی ډاډه کړی شي. د دغه کمیسیون یو غړي نادر نادری کسه هم دا تایید کړی چې افغان او بهرني ځواکونه د عامه خلکو د مرګ ژوبلې او زیانونو د مخنیوي هڅه کوي، خو د ده په وینا وسله والو مخالفینو بیا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. ښاغلی نادری چې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې، په جنګ کې ښکېل ټول اړخونه وهڅول چې د بشر پالنې اصول په پام کې ونیسي.
دواړو ځواکونو، نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه، دي په خپل عملیاتو کې زیار ایستلي دي او تلاشي کړي دي چې ملکي کسانو ته صدمه ونه رسي. خو بیا هم کچه یې تر اوسه پورې تر هغه حده پورې ټیټ نه ده چې د موږ د اطمینان وړ بوسي، حد اقل ته نه دی رسي. خو متاسفانه د افغانستان د حکومت مسله مخالفینو دوی تر اوسه پورې کوم داسې یو اقدام نه دی کړی چې موږ ته د دې ښکارندوی اوسي چې دوی حق د ملکي کسانو
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د سرګندونې وروسته له هغې کړي چې په قندهار کې د امید په نامه په روسیو پوځي عملیاتو کې د عامه خلکو د زیانونو د معلومولو لپاره استول شوي پلاوي خپل رپورټ ولسمشر ته وسپاره. د دغه پلاوي د رپورټ په وینا د افغانو بهرنیو ځواکونو په دې ګډو عملیاتو کې عامه خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي چې اندازه سلو میلیون ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت که څه هم دا مالي زیانونه مني، خو وایي چې په دې عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې بریالي وو. دغه وزارت د وایان جنرال ظاهر عظیمی په وینا د دوی پالیسي دا ده کله چې عام خلک زیانمن کیږي نو زیانونه باید جبیره شي.
پالیسی مباری است که هیچ کس از جریان
دی وای زموږ پالیسی دا ده چې هیڅ څوک باید زموږ له جګړې زیان اونه ویني، او که زیانمن کیږي نو زیان باید جبیره شي،
باید جبران شي.
خو د اول چې قندهار ته د استول شوی پلاوی د رپورټ د موندنو په اړه قضاوت د جمهور ریاست کار دی، او په دې اړه به د ولسمشر کرزی وایان جزئیات وړاندې کړي. بل ورته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون که څه هم د عامه خلکو د زیانونو د جبیره کولو لپاره د دفاع وزارت دریز معقول بولي، خو د ښاغلي نادری په وینا داسې لارې چارې باید ولټول شي چې دا زیان رامنځته نشي. په افغانستان کې د روانو شخړو په مهال د عامه خلکو مرګ ژوبله یوه هغه اساسي ستونزه ده چې د کتونکو په وینا د جګړې هیڅ یو لوری ورته پام نه دی کړی، او په دې برخه کې د پورته شوو اعتراضونو سره سره دا ستونزه لا نه ده هواره شوې.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو افتخاري خبریال اوسئ. موږ د خپلې سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه، ویډیوګانې او د خپلې سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي راډیو ته ولیږي. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډېر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 8555 9 6 6 3 شمیرې باندې ازادي راډیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي، او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .org کې خپرېږي، او ازادي راډیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.
د ایران د حکومت سیاسي مخالف میر حسین موسوی د ولسمشر احمدی نژاد د جمهوری ریاست دوره د پخوانی شوروي اتحاد د جوزف ستالین له دورې سره ورته بللې ده. د موسوی پر سرګندونو د جرمنی د خبری اژانس تر رپورټ مهم ټکی سالم محمد صالح وړاندې کوي.
میر حسین موسوی له کلمه وی پانی سره په مرکه کې ویل هغه تبلیغات چې د ایران د حکومت پلویان کاروي د پخوانی شوروي اتحاد د ستالین یا هم د رومانیا د نیکولای چاسیسکو له دورې سره ورتهوالی لري. میر حسین موسوی دا خبره د ایران د حکومت له لوري د جمهوری اسد لتیرو انتخاباتو وروسته د اصلاح غوښتونکو د ځپلو په تړاو کوي. د ایران څلورو مشرانو میر حسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی او اکبر هاشمی رفسنجانی د 2009 میلادي کال د جمهوری اسد په انتخاباتو کې د احمدی نژاد حکومت په درغلیو تران کړي، او تر اوسه د ایران دغه انتخابات په رسمیت نه پیژني. د جرمنی خبری اجانس په حواله د ایران قضایی نظام او ځین نورو دولتي کړیو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې غواړي د ولسمشرۍ تیر انتخاباتو وروسته د سختریزو ځینې مشران چې غوښتل یې د ایران رژیم کمزوری کړي محاکمه کړي. موسوی په خپله مرکه کې د احمدی نژاد قضایی نظام او حکومت ته په خطاب کې وویل چې مخالف مشران مه هیروئ، یوازې اساسي قانون ته متحد واوسئ، سیاسي بندیان خوشې کړئ او د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړئ، دغه راز آزاد انتخابات وکړئ. د جرمنی خبری اژانس زیاتوي خبریالان، محصلین او قانون پوهان چې تر انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې لاس درلود په اوږدمهاله بند محکوم سول. مخالفین غواړي چې ټول سیاسي بندیان آزاد سي او پر رسنیو لګول سوی بندیز هم لرې سي.
د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې مو پاکستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د سفر په اړه لسیم رپورت ترلود. جو بایدن چې کله د پاکستان له سریاسم یوسف رضا ګیلانی سره نن خبری وکړې، له هغه وروسته یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې موږ د تروریزم پر ضد مسلې خبری وکړې او همداراز مو د سیمې د ثبات په اړه خبری وکړې او دا مو سره وڅېړله چې څرنګه په افغانستان کې صلح راتلی شي. د ازادي راډیو پر راتلونکي خبری مجلې کې چې ملیحه احراری تاسو وړاندې کوي، ملیحه جان بیا هم د جو بایدن سفر په ارتباط تاسو له سیمې رپورټ لرئ؟
بله، گزارش از منطقه داریم. با سلام دوباره به شنوندگان عزیز و تشکر از همکارم احمد شیبر. ساعت 6:30 است. در تحولات افغانستان در این ساعت می شنوید که حمله انتحاری در کابل امروز چندین کشته و زخمی به جا گذاشت و وزارت دفاع افغانستان می گوید درگیری با مخالفان مسلح در سالی که آغاز شده افزایش خواهد یافت. که در تحولات منطقه البته گزارش داریم از سفر جو بایدن به پاکستان. و اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مصطفی صدیقی.
نخست توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرها. در حمله انتحاری صبح امروز در کابل حداقل 4 تن کشته شدند. قماندان عمومی قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته از ظرف 4 سال آینده اقدامات سازنده در زمینه ارتقای ظرفیت های نیروهای افغان صورت خواهد گرفت. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد پاکستان شد و جنبش حزب الله لبنان هشدار داده است که حکومت این کشور را سقوط خواهد داد. این هم مشروع خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید کرد که در حمله انتحاری امروز کارمندان این ریاست در کابل هدف قرار گرفتند. در این حمله که در منطقه سراهی علاودین شهر کابل صورت گرفت، حداقل 4 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. لطف الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این حادثه بیش از 10 تن از کارمندان این اداره زخمی شدند.
اضافه از 12 نفر کارمنده اداره امنیت ملی مجروح شده بودند که تنها 6 نفرشان به شفاخانه انتقال داده شده به خاطر احتیاطی، متباقی بعد از کمک‌های اولیه رخصت شدن به خانه ها رفتند.
قبل از این قماندانی امنیه کابل از کشته شدن 2 تن از منصوبین امنیتی و یک غیر نظامی در این رویداد خبر داده بود. مسئولیت حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته و ادعا کردند که تلفات سنگین کارمندان ریاست امنیت ملی این کشور وارد کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حادثه را با شدت محکوم کرده و آن را یک عمل غیر انسانی و ضد اسلامی خوانده است. در خبر دیگر، بر اساس اعلامیه نیروی بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف در شرق افغانستان 3 عسکر آنها در انفجار بم کشته شدند. قماندان عمومی قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته از ظرف 4 سال آینده اقدامات سازنده در زمینه ارتقای ظرفیت های نیروهای افغان صورت خواهد گرفت. ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه گفته است جنرال جیمز ماتیس این اظهارات را امروز در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کابل ابراز کرد. بر اساس این اعلامیه این جنرال آمریکایی پیشنهاد کرده که تا سال 2012 میلادی 37,000 سرباز در صفوف اردوی ملی و 40,000 عسکر در چوکات پلیس ملی افغانستان جذب شوند. و مقامات ولایت بدخشان میگویند که در اثر برفباری شدید راههای مواصلاتی مرکز این ولایت با ولسوالی‌های آن مسدود شده است. ثناءالله امیری مسئول اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگوید که بسته شدن راههای مواصلاتی در این ولایت سبب شده تا مردم در برخی از مناطق با کمبود مواد خوراکی روبرو شوند. او به رادیو آزادی گفت که برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد تلاش‌ها را برای انتقال مواد غذایی به برخی از این مناطق آغاز کردند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده امروز وارد پاکستان شد. سفر او در حال است که واشنگتن تلاش دارد تا روابطش را در مبارزه با تندروان با پاکستان تقویت بخشد. قرار است بایدن در گفتگوها با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بر این کشور فشار وارد کند تا تلاش‌های نظامی‌اش را علیه شورشیان طالبان و القاعده در شمال غرب پاکستان بیشتر سازد. پیش از این مسافرت بایدن در یک سفر دو روزه از افغانستان دیدن کرده و در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان گفت که اگر افغان‌ها بخواهند ایالات متحده آمریکا بعد از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی خواهد ماند. سازمان دهندگان همه‌پرسی در قزاقستان میگویند که بیش از نصف 9 میلیون رای دهنده از این همه‌پرسی که به هدف تمدید حاکمیت رئیس جمهور این کشور راه اندازی شد حمایت کردند. این همه‌پرسی ملی دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را تا سال 2020 میلادی تمدید خواهد کرد و جلو انتخابات ریاست جمهوری را در این کشور خواهد گرفت، انتخاباتی که برای سال آینده میلادی پلان شده است. ایالات متحده آمریکا تمدید دوره ریاست جمهوری نظربایف افراز ضربه به دموکراسی در قزاقستان خوانده است. جنبش حزب الله لبنان هشدار داده است که حکومت این کشور را سقوط خواهد داد. این هشدار در مورد تحقیقات در خصوص قتل رفیق حریری صدر اعظم این کشور در سال 2005 میلادی داده شده است. یک مقام ارشد لبنانی که از گرفتن نامش خودداری کرد به خبرنگاران گفت که 11 وزیر حزب الله و متحدان سیاسیش قصد دارند که ناوقت امروز استعفا بدهند، اقدامی که حکومت این کشور را سقوط خواهد داد. تنش‌ها در لبنان بعد از آن اوج گرفت که گزارش‌ها حاکی از آن بودند که محکمه به حمایت از سازمان ملل متحد در مورد تشخیص عاملان قتل حریری ایجاد شده و می‌خواهد اعضای حزب الله را به دست داشتن در این قتل متهم سازد. گروه شیعه حزب الله که از سوی سوریه و ایران حمایت می‌شود، هر نوع دخالت در این قتل را رد کرده و ایجاد این محکمه را دسیسه آمریکا و اسرائیل خوانده است. حکومت عراق میگوید که قرار است صدر اعظم کویت شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح امروز وارد بغداد شود. این اولین بار است که یک صدر اعظم کویت از زمان حمله قوای صدام حسین در ماه آگوست سال 1990 میلادی به کویت از عراق دیدن میکند. هفت ماه بعد از این حمله نیروهای بین المللی قوای صدام حسین را از عراق بیرون کردند. عراق تا هنوز به کویت تاوان میپردازد. تحقیق کنندگان روسی امروز گفتند مقامات ارشد پولندی که در کابین پیلوت طیاره که لاه کاچنسکی رئیس جمهور پولند را حمل می کرد و در خاک روسیه سقوط کرد بر عمله پرواز فشار آورده بودند. تاتیانا آنودینا رئیس کمیسیون هوانوردی که مقرش در شهر ماسکو است گفت که به خاطر فشارهای روانی از سوی مقامات ارشد و عکس العمل منفی از سوی یک مسافر مهم، عمله پرواز سفارشات مبنی بر فرود آمدن در میدان هوایی دیگری را نادیده گرفت. کاچنسکی و 95 تن دیگر زمان کشته شدند که تیارهشان در ماه اپریل پارسال در هنگام نشستن در نزدیک شهر سمولینسک در شمال غرب روسیه سقوط کرد. رئیس کمیسیون هوانوردی روسیه گفت که متخصصین در معایناتشان دریافتند که در خون رئیس قوای هوایی پولند که در کابین پیلوت حضور داشت الکل موجود بود. او همچنان افزود که پیلوت‌های تیاره از تجربه لازم برخوردار نبودند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از من مصطفی صدیقی در این مجموعه خبری. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. و حالا در ادامه این مجموعه خبری با ملیحه احراری باشید.
خبرهای افغانستان و جهان بود از همکارم مصطفی صدیقی. ساعت 6:38 در ادامه این برنامه از این تحولات گزارش داریم. حمله انتحاری در کابل امروز چندین کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید درگیری با مخالفان در سال 2011 افزایش خواهد یافت. برای مغاره نشینان در بامیان مواد خوراکی و لباس زمستانی توزیع شد و معاون رئیس جمهور آمریکا در سفرش به پاکستان نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم را عمده خواند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به گزارش ها. در مسائل افغانستان در خبرها شنیدید که در حمله انتحاری در کابل امروز چندین نفر کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند. مقامات افغان میگویند در اثر حمله انتحاری یک کارمند امنیت ملی و یک غیر نظامی کشته شده است و نزدیک به 30 نفر دیگر زخمی شده اند. حادثه زمانی رخ داد که موتورسایکل سوار مواد انفجاری خود را در برابر شفاخانه ساعت روانی در منطقه علاوالدین کابل منفجر ساخت و در حادثه بیشتر از 12 کارمند ریاست امنیتی ملی افغانستان زخمی شدند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل احمد جعفر احمدی داریم که با صدای یک مقام امنیتی آغاز بشود.
کسی که انتحاری کرده ای چیز با موتورسیکل عمل انتحاری را انجام داده و هدفش فرزندای صدیق از این وطن که واقعا به خاطر آزادی افغانستان و به خاطر از اینکه امنیت در افغانستان تامین شده کار زحمت میکشند. هویت انتحار کننده ثابت نیست و طبیعتا انتحار کننده کسایی است وابسته به اجنبی هستند، وابسته به بیگانگان هستند.
با گفته آقای ظاهر کشته شدگان این رویداد یک غیر نظامی و یک کارمند امنیتند. اما لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد فقط شماری از کارمندان امنیت ملی زخمی شدند.
یک غلط موتر ملکی که کارمندای امنیت ملی دو سوار بودن و به طرف کار میرفتن هدف حمله تروریستی قرار گرفته بود که در اثر از اون اضافه از 12 نفر کارمندای اداره امنیت ملی مجروح شده بودن که تنها 6 نفرشان به شفاخانه انتقال داده شده به خاطر صحتیابی متباقی بعد از کمک‌های اولیه رخصت شدن به خانه ها رفتن. وضعیت 6 مجروح 5 مجروح وضعیتش بهتر است، 1 نفر حالتش وخیم است.
این حمله حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه در برابر شفاخانه صحت روانی در منطقه علاودین کابل رخ داد. سخنگوی وزارت داخله پس از گذشت چند ساعت از وقوع این رویداد گفت که در این حادثه 4 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اما کارگر نوراغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بعد از چاشت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن 2 تن و جراحت 29 تن را در این حادثه تایید کرد. با گفته آقای اوغلی زخمیان در وضعیت خوب صحی قرار دارند. 2 تن از افرادی که در این حمله انتحاری زخمی شدند در مورد این رویداد قصه می کنند.
اسم من خیرگل ولد سرگل. صبح که از خانه برآمدیم که می رفتیم طرف لیسه مریم. از علاودین تیر شدیم آمدیم دمی یک جمپ از دلید نامش دمی. دمی ایسا که رسیدیم یک گرم شد اگه نفهمیدیم که چی گپ شد. موتورسیکل داشتیم موتورسیکل چپا شد. بچگه که مود دستم گرفت ما رزم مادسه کشید. دمونجا شیشم کورتیم در گرفته بود. دیخی لمبه بود. عاجل و رجانم کشید. باز موتن آمد ما را ده انداخت آورد اینجا دیگه.
اسم من محمد نادر. ما یکی از پروازهای مریضی شفاخانه ساعت روانی بودیم. در داخل اتاق نشسته بودیم. انفجار صورت گرفت. بعد از این انفجار همه شیشه های اتاق منفجر شد. همه پارچه های شیشه ما زده و زخمی ساخت.
مسئولیت این حادثه خونین را گروه طالبان به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند در صحبت با رادیو آزادی گفته که هدف آنان سرویس حامل کارمندان امنیت ملی افغانستان بوده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:42 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در خبرها شنیدید که جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از افغانستان امروز به پاکستان سفر کرد و با مقامات پاکستانی ملاقات نمود. آقای بایدن در کنفرانس خبری در اسلام آباد نقش پاکستان در جنگ با تروریسم را عمده توصیف کرد. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور داریم.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جنگ علیه تروریسم را برای منطقه و جهان چالش خواند و گفت که این مبارزه باید جدیت اختیار نماید و افزود که جنگجویان شبکه القاعده در مناطق دورافتاده پاکستان پناهگزین میباشند و آنها را دشمن مشترک آمریکا و پاکستان خواند.
not just the United States, but to Pakistan as well.
وی میگوید خطر تندروان افرادگرا نه تنها متوجه ایالات متحده آمریکا بلکه از پاکستان نیز میباشد. اگر در آمریکا القاعده موجب کشته شدن در حدود 3000 تن گردیده، در پاکستان هم هزارها تن هدف آنها قرار گرفته است. و این را باید مردم پاکستان بدانند که افراد شبکه القاعده در مناطق دوردست پاکستان پناهگزین میباشند. القاعده همچنان آنان را حمایت میکند که مردم غیر نظامی را هدف قرار دادند. مثال آن را آشکارا در سوات و دیگر مناطق مملکتتان دیده اید. و همچنان افزود که دولت امریکا روابطش را با پاکستان ارزش قائل بوده و حکومت فعلی پاکستان را حمایت می نماید. و ای گفت اگر از یک سو القاعده قاتل 30,000 امریکایی می باشد، از سوی دیگر مردم پاکستان نیز هدف آنها قرار گرفته است. و از همکاری نظامی ایالات متحده امریکا با نیروهای پاکستان در محفوظ ساختن سرحدات میان افغانستان و پاکستان نیز یادآور شد. و همچنان از سفر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا که قرار است در ختم سال جاری به پاکستان داشته باشد خبر داد. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان ملاقات با جو بایدن را مفید خوانده و از بحث در مورد امور سیاسی و نظامی منطقه و خصوص افغانستان یادآور شد. و از نقش پاکستان در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان نیز یادآور شد و جامعه جهانی خواستار همکاری‌های همه‌جانبه در ختم تروریسم گردید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ظهر روز چهارشنبه بعد از دیدارش از افغانستان وارد پاکستان گردید و در مقر ریاست جمهوری این کشور با رئیس جمهور آصف علی زرداری و صدر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ملاقات و گفتگو کرد. و قرار است امشب با جنرال اشفاق پرویز کیانی لیدرستیز قوای نظامی پاکستان دیدار نماید. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
6:45 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به ادامه گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در سال 2011 درگیری های شدیدتر با مخالفان در پیش رو خواهد بود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در نشست خبری گفت در حالی که دستاوردهای سال 2010 در بخش ساختار و آموزش نیروهای اردوی ملی مناسب بوده است، سال 2011 یک سال مهم به خاطر انتقال مسئولیت های امنیتی برای نیروهای افغان است و به همین دلیل مخالفان تلاش خواهند کرد تا امتیازات به دست آورند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی حمید پشمان داریم که با صدای آقای عظیمی آغاز می شود.
وزارت دفاع افغانستان می گوید سال 2011 میلادی یک سال مهم به خاطر انتقال مسئولیت امنیتی برای نیروهای افغان است. به این لحاظ مخالفان تلاش خواهند کرد تا در این سال امتیازات به دست آورند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در حالی که در رابطه به دستاوردهای سال 2010 در بخش ساختار و آموزش نیروهای اردوی ملی اشاره میکرد، سال 2011 میلادی را که چند روزی از آن نمیگذرد یک سال با اهمیت و با چالش برای نیروهای امنیتی افغان خواند. سخنگوی وزارت دفاع در حالی که دستاوردهای سال 2010 را یک موفقیت برای نیروهای اردوی ملی خواند، این احتمال را رد نکرد که در سال جاری میلادی با جنگهای شدیده با مخالفان روبرو خواهند شد.
وضعیت ما نسبت به سال 2010 بسیار و بسیار بهتر است، از لحاظ کمیت، از لحاظ کیفیت، از لحاظ ساعت تصفیه شده، و وضعیت طرف مقابل به مراتب خرابتره. نکات اصلی سوق اداره خود را از دست داده، تلفات زیادی متحمل شده، اما این گپای ما به معنی از این نیست که ما جنگای شدیدی در سال 2011 پیش روی نخواهد داشتیم، چرا که یک سال بسیار مهم است از لحاظ پروسه انتقال قدرت، از لحاظ مسائل تاثیرگذاری به خاطر بعضی امتیازهای که همیشه در جریان گفتگو کوشش میشه که به دست بیاید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها در سال 2010 قادر شدند که رقم نیروهای امنیتی افغان را تا 100,000 بالا ببرند. جنرال عظیمی گفت که در سال گذشته عیسوی در کنار آن که سربازان اردوی ملی تجهیز و آموزش‌های لازم را فرا گرفتند، به سلاح مدرن و پیشرفته نیز مجهز شدند. مقامات وزارت دفاع در حال از افزایش تحرکات مخالفان و آغاز درگیری‌های تازه در این سال خبر می‌دهند که به اساس توافقات لزبون قرار است انتقال مسئولیت امنیتی تا 3 ماه دیگر به نیروهای افغان آغاز گردد. تحلیلگران اوضاع نظامی به این عقیدند که باید یک طرز عمل واضح و روشن به وجود آید تا از بروز خشونت ها جلوگیری شود. جنرال عبدالواحد طاقت یک تحلیلگر امور امنیتی گفت
تشویش وزارت دفاع بجاست
اگر کشورهای ناتو تاثبات جنگ سرد یک طرفه کنه، بگذاره داموز اشخاص افرادی که در نظام گذشته اونا بیه اردوی خود را به پای استاد کنه و تجهیزات جنگی جنگ افزار را بته و افسران نظامی ما برون به انگلستان و امریکا از اونجا ارکان حربی خود بیاره، انشاءالله ما میتونیم این مسئله را زود حل کنیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حالی که تلاش ها به هدف آموزش و تجهیز بهتر نیروهای اردوی ملی در جریان است، اقدامات نیز به هدف آن صورت می گیرد که برنامه های بازسازی و تامین امنیت از طریق پروژه های عمرانی مورد تطبیق قرار گیرد. جنرال زمی گفت که در جریان عملیات امید شماری از نهادها از جمله اداره ارگان های محل، وزارت احیا و انکشاف دهات و سایر وزارت خانه ها و مؤسسات هنگام در تلاش انکشاف برنامه های مار مجدد در این کشور هستند. این اظهارات خوشبینانه مقامات وزارت دفاع در حال بیان می شود که با توجه به وضعیت موجود گفته می شود وضعیت امنیتی در مقایسه با سالهای گذشته خرابتر شده و رقم تلفات نیروهای امنیتی افغان و بین المللی نیز افزایش را نشان می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نگاهم داریم به وضع زندگی مغاره نشینان در بامیان. مغاره های بجا مانده از دوره بودایی که شماری از مهاجران بازگشته که سرپناهی ندارند در آنجا زندگی می کنند. برای تعدادی از این مغاره نشینان کمک های اولیه امروز توزیع شد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان با صدای رئیس کمیته مبارزه با حوادث طبیعی در بامیان آغاز می شود.
در مجموع خب امروز 98 فامیل برنج فردا کیر هست، ولی هر فامیل 3.5 سیر برنج متبقیشی برش کیر داده میشه که بین از اونها کمپر لباسی گرم زمستانه سه توزیع میشه.
چند تن از این نیازمندان که به بعضی آنان این کمک ها رسیده و به بعضی دیگر آنان نرسیده درباره این کمک های مواد غذایی چنین نظری دارند.
نام من هستم مینای حسن، نشینم در مغاره، مغاره نشین هستم. خیر ببینه دولت یک بج برنج سه سیره کمک کرده، مقصد مال فعلا نمو خوب قد اولادا میخوریم.
افسرای من یک سرای سه میده چی که داد میزنم که کمک میسر هستم نمیده، غیر از خدا دیگه نکست داریم نمیجی داد نکست هستم.
قرار است به 151 فامیل مغارنشین این کمک ها صورت بگیرد. به 98 فامیل آنان مواد غذایی و به 53 فامیل دیگر آنان لباس های گرم زمستانی. عزیزالله امینیار مدیر اداری و مالی کمیته مبارزه با حوادث طبیعی بامیان تأکید کرد برای کسانی که امروز نرسیده فردا توزیع خواهد شد.
برای کسایی که امروز توزیع نشده مواد مصوب توزیع میکنه، مواد خوراکی هم صوب توزیع میکنه و لباس الوسه گرم زمستانی.
این مغاره ها در بامیان از دوره بودایی و آثار تاریخی افغانستان است. اکثر این مغاره نشینان از مهاجرین برگشته به وطن هستند که خانه و سرپناهی ندارند و به این مغاره ها پناه بردند. به گفته والی بامیان قرار است در آینده برای این مغاره نشینان نمره های رهایشی داده شود تا از مغاره ها به محل دیگر انتقال بیابند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشی بود از وضع زندگی مغاره نشینان و کمک های اولیه برای خانواده های بی بضاعتی که در بامیان در این مغاره ها به سر می برند. و اما برفباری های اخیر در ولایت بدخشان هم ولسوالی ها را بروی هم بسته و بشندگان بدخشان را به کمبود مواد غذایی مواجه کرده است. مقامات می گویند این مردم به کمک های عاجل نیاز دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
میر حسین موسوی صدر اعظم سابق و رهبر مخالفان حکومت احمدی نژاد در مصاحبه‌ای که در صفحه اینترنتی کلمه پخش شده گفته است دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به دوره جوزف استالین در شوروی سابق یا دوره نیکولای چایسسکو در رومانیا شباهت دارد. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از غفور متین می‌شنوید که در رسانه‌ها بازتاب یافته است.
میر حسین موسوی رهبر مخالف رژیم ایران به روز سه‌شنبه گفت دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به دوره جوزف استالین در شوروی سابق شباهت دارد. این مطلب را آژانس خبری دی پی آی آلمان گزارش داد. موسوی در یک مصاحبه به صفحه اینترنتی کلمه گفته است تبلیغات که در این دوره توسط حامیان حکومت مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند با دوره استالین در شوروی سابق یا با دوره نیکولای چایسسکو در رومانیا مقایسه شود. موسوی این حرفا را در مراجعه به سرکوبی جنبش اصلاح طلبان در 18 ماه گذشته توسط حکومت احمدی نژاد عنوان کرد. موسوی صدر اعظم سابق ایران در سالهای 1980، مهدی کروبی سابق رئیس پارلمان، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و اکبر هاشمی رفسنجانی مخالفین را علیه حکومت احمدی نژاد رهبری می نمایند. این چهار رهبر حکومت احمدی نژاد را به تقلب کاری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی متهم می سازند و هنوز هم انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نمی شناسند. بنوشته آژانس خبری دی پی آی آلمان، نظام قضایی و بعضی حلقات دولتی در روزهای اخیر اعلان کردند بعضی از رهبران شورشان که به تعقیب انتخابات تلاش داشتند تا رژیم اسلامی را تضعیف بسازند باید محاکمه شوند. موسوی در این مصاحبه خطاب به نظام قضایی و حکومت احمدی نژاد گفته است رهبران مخالف را فراموش کنید، اما سر به قانون اساسی پابند باشد، همه زندانیان سیاسی را آزاد نمایید، آزادی مطبوعات را اجازه بدهید و انتخابات آزاد برگزار نمایید. به گفته آژانس، چندین مقام دولتی، ژورنالیست‌ها، مسئولین و قانوندانان به جرم دست داشتن در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به حبس‌های طولانی محکوم شدند. مخالفین تقاضا دارند تا همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و تحریم علیه فعالیت‌های مطبوعات نیز برداشته شود.
گزارش هم در رابطه با تحولات در یک کشور آفریقایی به نام تونس. حکومت تونس در تلاش برای جلوگیری از نارامی‌های بیشتر دستور داده است که مکتب‌ها و پوهنتون‌های این کشور برای مدت نامعلوم بسته شوند. تونس کشور است مشهور به مغناطیس برای سیاحان خارجی و مرغزار در صحرای سوزان آفریقا. اما درباره مشکلات کنونی تونس، مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش تهیه کرده است که فشرده آن را سید سمی عباس تقدیم می‌کند.
حکومت تونس برای جلوگیری از توسعه بحران که در نتیجه نبود جای کار در این کشور ایجاد شده است، پوهنتون‌ها و مکاتب را بسته است. این اعتراضات و مشکلات زمانی آغاز شد که در اواسط ماه نوامبر یک محصل پوهنتون به شکل احتجاج خود را آتش زد. بر اساس ارقام حکومت، در برخوردهای اخیر با پلیس این کشور 20 نفر کشته شدند که 18 تن آنها در چند روز اخیر جان دادند. امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی تعداد کشته شدگان را 23 نفر و یک سازمان حقوق بشر در پاریس تعداد کشته شدگان را 35 نفر درج کردند. فعالان این حرکت در تونس قیام بر علیه حکومت دیکتاتوری زین العابدین بن علی را به نام انقلاب گل یاسمن که سمبول ملی تونس می باشد نام نهادند. بن علی در آغاز هفته در صحبت تلویزیون هنوز هم از اقدامات حکومت خود دفاع کرده و از فعالیت پلیس ستایش نمود. او قیام‌های اخیر را اعمال تروریستی خواند که به گفته او از سوی گروه‌های خارجی تحریک شده است. بعد از آن که ما در شهرها و قریه‌های مختلف خشونت و تشنج، اطلاعات غلط و ایرانی ملکیت‌های عامه و خصوصی را دیدیم، امروز نزد شما آمدیم. در برخوردها که اکثریت آنها خونین بودند، یک تعداد از افراد ملکی کشته و زخمی شدند که در بین آنها مامورین امنیتی هم شامل می‌باشد. این وقایع کار گروه های جنایتکار می باشد که برای خود نقاب گذاشته و در تاریکی شب بر ادارات عامه و حتی بر خانه های افراد ملکی حمله کردند و ما در برابر این حملات تروریستی خاموش نشسته نمی توانیم. رهبر تونس در خطاب به مردم تعلیم یافته این کشور تعهد نمود که برای از بین بردن شکایت مردم در ساحه بیکاری در 2 سال آینده 300 هزار جای کار پیدا خواهد کرد. همکنون در حدود 80 هزار فارغ التحصیل پوهنتون بیکار می باشند. عضو مؤسسه تحقیقاتی چتم هاوس در لندن، کلایر سپنسر، به این نظر است که احتجاج های جوانان به خاطر بیکاری در حقیقت نمونه عدم ناراحتی عمومی مردم می باشد. جامعه جهانی امروز متوجه تونس است که یک زمان کشور زیبا، کوچک، باثبات و لیبرال به شمار می رفت. اکثریت نفوس این کشور را جوانان تشکیل می دهند که 25 سال و یا کمتر از آن عمر دارند. مردم فکر میکنند پولهایی که به این کشور داده میشود به دست یک حلقه محدود میرسد و از این رو برای اکثریت مردم جای کار مهیا نشده است. تخمین میشود احتجاج ها توسط تجار و گروه های دیگر در این کشور باز هم بیشتر شود. در این اواخر انتقادات بر حکومت زین العابدین بن علی از هر سو به گوش میرسد. سرمنشی ملل متحد بن کیمون از مقامات حکومتی تونس خواسته است که حالات را تحت کنترل درآورند و به آزادی بیان احترام بگذارند. فرانسه و در مجموع اتحادیه اروپا هم خواهان ایجاد آرامی در این کشور می باشند. ایالات متحده فشار حکومت را بر علیه مظاهره کنندگان محکوم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی در مورد بسته شدن وبسایت‌ها و بلوکرهای اینترنت اظهار نگرانی کرده است. این که بعضی ها خشونت را دامن می زنند برای برخورد با آنها راه هایی وجود دارد، ولی در چنین حالت باید با حفظ حقوق مردم در ساحه تجمع، آزادی نظر و استفاده از اینترنت تعادل حفظ شود. حکومت تونس این نگرانی های جامعه جهانی را کاملا رد می کند. تحلیلگران می گویند نارامی های اخیر به حکومت بن علی کدام تهدید بار نخواهد آورد. بن علی از سال 1987 تا حال رهبری تونس را به عهده دارد.
نگاهی به تحولات اخیر سیاسی در تونس بود، کشوری که با مغناطیس برای سیاحان خارجی و مرغزار در سرای سوزان آفریقا شهرت دارد. اینجا رادیو آزادی است. می‌رسیم به پایان نشرات امروز و تا لحظات دیگر نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می‌شود. گردانندگی برنامه ملی عراری و دایرکتور تکنیکی طاهر روشن شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.